السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. سور صلیب وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو خطرناک ځای پاتې دی. امریکا په افغانستان کې له لاسو اډو او مرکزونو خپل ځواکونه ایستلي. د پوځي چارو کتونکي وایي امریکا باید په احتیاط ګام پورته کړي. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شفیق عیار مختوړي. مخکله دې چې د خبرونه راپورونو تراشو په موکړه د دې سات خبرونو ته فریبا ظاهری وړاندې کوي.
د اسلامي همکاري او سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو چې افغانستان هم غړی دی نن په نایجیر کې د خپل غونډې دوهم ورځ پیل کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي له ډیپلوماټیکو لارو په ایران کې د غیر قانوني افغان کډوالو په وړاندې د ایران د نوي ګواښونو لپاره حل لار ومومي. او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د دې هیواد د وتلي اټومي ساینس پو محسن فخریزاده د وژل کېدو د غچ غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل. د اسلامي همکاري سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په نایجیر کې د خپل غونډې دوهم ورځ پیل کړه. تمه ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر چې په دې کانفرنس کې ګډون لري، لدې غونډې څخه د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې د همکاري غوښتنه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی اتمر د دې کانفرنس په څنډو کې نن د پاکستان، ترکیه، سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو او د عربي متحده اماراتو د بهرنیو چارو لپاره د دولت وزیر سره بیلابیل غونډې لرلې دي. د دې وزارت مرستیال ویان حمید تهذیب په یو پیغام کې رسنیو ته نن ویلي چې په دې لیدنو کې د افغانستان د امنیت او هوساینې، د جمهوري نظام د تیرو شاوخوا دوو لسیزو لاسترړونو خوندیتوب او دغه راز له افغانستان سره د ژنیف کنفرانس ته همکاریو د ژمنو ملاتړ د بحث عمده برخې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي له ډیپلوماټیکو لارو په ایران کې د غیر قانوني افغان کډوالو په وړاندې د ایران د نوي ګواښونو لپاره حل لار ومومي. دغه وزارت مرستیال ویان حمید تهذیب رسنیو ته پیوستولې پیغام کې نن ویلي چې په تهران کې د افغانستان سفیر د ایران د پارلمان له مشر سره د غیر مجاز کډوالو په وړاندې د ایران د نوي طرحې په اړه اندېښنې شریکې کړې دي.
در ملاقاتی که سفیر افغانستان
په دیلی دنه کې په تهران کې د افغانستان سفیر د دې طرحې د تصویب او عمل کېدو په اړه د افغانستان اندېښنې له ایرانی لوري سره شریک کړي دي او د اندېښنو د مخنیوي په برخه کې د لازم همکارۍ غوښتنه کړې ده.
د ایران د پارلمان د یو شمیر استازو په نوې طرحه کې چې د دې هیواد اسلامي شورا مجلس یې د تصویب لپاره وړاندې کړي، د غیر قانوني کډوالو په وړاندې سخت قیودات وضع سوي دي. د رپورټونو له مخې په دې طرحه کې ویل سوي هر هغه بهرنی اوسیدونکی چې له اجازه پرته ایران ته داخل سي یا په دې هیواد کې میشت او یا تګ راتګ ولري، شایي له 15 کلونو زیات بندي سي او هم باید 3 میلیونه تومانه نغد جریمه ورکړي. د شک په صورت کې د غیر قانوني اتباعو پر موټر باندې ډزې کول هم مجاز بلل سوي. د غیټر هغه شاوخوا اتلک افغانان چې له رسمي اسنادو پرته په ایران کې اوسېږي اندېښمن کړي دي. شغلي تهذیب په دې اړه د ایراني لوري د ځواب په اړه څه نه دی ویلي. اخو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امنیتي ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې 350 تنه وسلوال طالبان وژل سوي او 20 نور ټپیان سوي دي. د دفاع وزارت په ویلامه کې راغلي چې په دې عملیاتو کې د هوایي ځواکونو ملاتړ هم و. د ویلامه لمخې د عملیات 13 ورځ د هرات په کوهستان، د روزګان په گیزاب، د هلمند په ناوې، نهر سراج او ندلی، د کندز په امام صاحب او د ننګرهار په خوګیاڼو ولسوالۍ کې سوي دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د غالیو د صادرونکو ټولنه وایي سش کال بهر ته صادرات تیر کال پرتله دوه برابره کم سوي دي. د غالیو تولیدونکو او صادرونکو ټولنې مشر محمد عظیم اسلام زاده ازادي رادیو ته ویل چې سش کال شاوخوا 250 زره متر مربع غالی بهر ته صادر سوي دي. په داسې حال کې چې تیر کال تر همدې مودې دا کچې شاوخوا 100 زره متر مربع غالیو ته رسیده. غالیو بدنه او د غالیو پروسس هغه صنعت چې ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابروي. شاغلی اسلام زاده وویل چې د کورونا وایرس له حد زیات اغیز د غالیو پر تولیدونکو ده او ډیری غالیو بدون کې دمګړی نسی کولای خپل تولیدات په مناسبه بیه وپیری. زموږ غلا زده راډیو ری د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای د دې هوا د وټلې اټومي ساينس پو محسن فخري زاده د وژل کېدو د غچ اخیستلو غوښتنه کړې ده. خامنه‌ای نن پر خپل رسمي وپاڼه د دې قتل د تعقیب او عملینو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. په همدې ورځ د ایران ولسمشر حسن روحاني هم د دې پیښې په تړه او اسرائیل تورن کړ چې د امریکا د مزدور په توګه عمل کوي. روحاني پر خپل رسمي وپاڼه لیکلي، یو ځل بیا د نړیوالو اشرارو لاسونه د مزدور صهیونیستي رژیم د دسیسو له کبله د دې هوا د یو بچی په وینو ولړل سول. محسن فخری زاده د نومبر پر 28 پرون تهران ته نږدې په یو وسلوال کمین کې وژل سو. د ایران د اټومي ادارې مشر علي اکبر صالحی نن ویلي چې د فخری زاده وژنه به د ایران د اټومي پروګرام چاري اغیزمنې نه کړي. او د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې زرګونه کسان د سختو امنیتي تدابیرو او سړې هوا سره د سیمه ایزو پرمختیایي شوراګانو ټاکنو کې رای ورکوي. وروسته تر دې چې د هند صدر اعظم نارندرا مودي د دې سیمې نیمه خپلواک تیر کال وګرځوه، د دې سیمې بیل اساسي قانون یې لغوه کړ او دا سیمه یې په دوو فدرالي سیمو وویشله. د لومړني انتخاباتي چې پکې ترسره کیږي، بلتون غوښتونکو ورله مخاله د انتخاباتو سره مخالفت ښودلی. د انتخابات د سیمه ایزو پرمختیایي شوراګانو د 280 څوکیو لپاره دی چې په اتو پړاوونو کې به تر سره سي او د دسمبر په 19 به پای ته ورسیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان د ملکیانو لپاره لا هم د نړی خطرناک هیواد دی.
نن په افغانستان کې د سولې بهیر روان دی، خو په ورته وخت کې موږ د جګړې د شدت شاهدان یو.
امریکا افغانستان کې له لاسو اډو پوځیان استلی، د چارو کتونکو امریکا ته د احتیاط سپارښتنه کوي.
روسی ډلې دلته د شلو نه زیاتې په افغانستان کې فعال دي، دا خطر موجود دی. نو امریکایان چې هر اقدام کوي باید په احتیاطي وکړي.
پښتون ژغورنې غورځنګ په چمن کې د خپلو حقونو لپاره لویه اعتراضیه غونډه وکړه.
د دې شار لوی کاروباریان هم نن ورک دي. دا غمیدل یوازې د دې شار نه ده، غمیدل ټول پښتون لسته.
د هند تر واکلاندې کشمیر کې د ټاکنو حال هم درکو، نور مسایل هم شته. دویم نیمایي اونیز پروګرامونو حقیقت څه دی او تاندې څنګه ته ځانګړې شوې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان لا هم د نړۍ په کچه ملکیانو ته یو خطرناک هیواد دی. دغه کمیټه ویلي افغانان له څلورو لسیزو راهیسې له جګړو، وژنو او اندېښنو سره مخ دي او د حالت نور تر پوزې رسولي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې د افغانستان د جګړې ډیر قربانیان ملکی وګړي دي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزی راپور ته.
د سره سلیم نړیواله کمیټه اندېښنه ښیي چې د افغانستان نیمایي نفوس له جګړو اغیزمن دی. دغه کمیټه وایي چې 10 میلیونه افغانان په هغو سیمو کې میشت دي چې وسلوالین ختی پکې روان دي. دغه کمیټه افغانستان د ملکیانو لپاره د نړۍ ګواښونکې سیمه یادوي. بلخوا د دغه کمیټې عمومي مشر رابرت مارتینی له بی بی سی سره په مرکه کې د سولې په خبرو کې د جګړې د کمیدو غوښتنه کړې ده.
نن په افغانستان کې د سولې بهیر روان دی، خو په ورته وخت کې موږ د جګړې د شدت شاهدان یو. د ډیرو ملکیانو د مرګ ژوبل شاهدان یو. ډیری ټپیان هغو روغتونونو ته انتقالیږي چې د تحویل اخیستو لپاره هغوی چمتووالی نه لري.
نوموړي دغه راز د بندیانو د تبادلې، د جګړو له امله د ټپیانو لپاره د اسانتیاو د زمینی برابرولو او روغتیایي مرکزونو پر ساتنې ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما تیرونی په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د روان 2000 میلادي کال په لومړیو نهه میاشتو کې په افغانستان کې 2011 ملکیان وژل شوي، 3022 نور ټپیان شوي دي. تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون او د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان هم په دغه هیواد کې د ملکیانو پر مرکزوب لاندې ښنه خودلې او ټینګار کړی چې د جګړې ښکېل خواوې دي د جګړو پر مهال د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مشر پاتریشا ګاسمن ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې اړتیا ده چې د مذاکراتو ښکېل اړخونه د ملکیانو خوندیتوب او د نامشروع حملو بندول خپل لومړیتوب وټاکي. که هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر له 12 میره هیڅ روانې دي، خو تر دې دمه یې نه یوازې ښکاره پایله نه ورکړې، بلکې د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې ورسره جنگ زور هم اخیستی دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان لا هم د نړۍ په کچه ملکیانو ته یو خطرناک هیواد دی. دغه کمیټې په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان شاوخوا 18 میلیونه په داسې سیمو کې ژوند کوي چې هغه د جګړې تر کرښې لاندې سیمې دي. دا چې دغه 18 میلیونه افغانانو لپاره سپارښتنې څه دي، ارواپو او د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد شرف الدین عظیمي دا مهال سټډیو ته وصل شوی. استاد سړی مشی، ماسپخین مو په خیر، مازیګر مو په خیر، الته مازیګر ده. د سره صلیب په راپور کې راغلی چې د افغانانو غم او کړاو ډیر زیات شوی، د کړاو نه خنخانی سي دي، تاسو الته ټولنه کې حس کوي؟
سلام تاسو ته، سلام درنو اوریدونکو ته. لبد مرغه باید وای ما چې bale هو دا یوازې د دې راپور کې سند ده، دا د څو لسیزو او د څو کلونو کې ساده څنګه مو سره مخامخ په اصطلاح وګوري احساسوي او موږ مراجعین لرو په دې برخه کې. په ټوله کې له بده مرغه باید وایم چې ګڼ اروي ناروغي یا ګڼې اروي ناروغي پیدا شوي دي. ان موږ په اروي ناروغي کې یو مشخصه ناروغي دی د جګړې او د جنگ په اړوند لرو چې پی ټی اس ډی ورته یا لوي پی کې نه نوې حملې نه ورسته سټریس یا فشار. همداسي دا هغه څه دي چې ورسته له جنګ شروع کیږي، یعنې کله چې یو چیرته پیښه کیږي یا شل ورځې یا میاشت دوه میاشتې تیریږي، بیا ورسته دا ناروغي شروع کیږي او ژور خپګان استراب هم له بده مرغه هغه دویمې او درېمې کټګوري ناروغي دي چې په دغه سي خلکو کې چې په جګړو کې پاتې کیږي یا شاوخوا جګړې یا د جګړې په منځ کې لپاره د مرغ سره مخامخ شي.
او عظیمی صاحب، دغه د سره صلیب په راپور کې دا هم راغلی چې د جګړې دواړه غاړې دي، یعنی طالبان او حکومت دي، د افغانانو د غم او کړاو د سپکولو لپاره کار وکړي. یعنی د جګړې دواړه غاړې څه کولای شي چې دغه غم او کړاو سپک کړي؟
زه فکر کوم چې هغه ډول چې په تنورو برخو کې دلته هغه تولنیز او اخلاقی کودونه یا دی جنگ اخلاق یا دی جنگ رسم یا دی جنگ پا جنگ که دی فکیل و ملکیان و جوند او زندگی گوخل سیوی یا گوخل کیگی پا افغانستان که لبا دی مرغو وی امتی نه دی دولت دوره یا نه هم دی دولت مخالف دوره، دی آم و خلق و ستونزه تا، دی ماشومان و ستونزه تا، دی خد و ستونزه تا، یا دی حقوق کارگر و یا بیوز و خلق و ستونزه تا چه پا دغه شرایطو کې ښکل کیږي. اتا ډېر ځله سیران ورته نور مسایل هغه څه دي چې په افغانستان کې موږ وینو، متاسفانه چې په دې مرغه دواړه لوري پام نه ورته کوي.
بله، او استاد دغه راپور کې دا هم راغلی چې د سولې خبرې کې کیږي باید بشري حقونو یا بشري خدمتونو ضمانت ورکول شي. آیا ویرشته چې کچېره سولې راځي د بشري حقونو چارې دې ټکنی شي، یا مثلا خلک د بشري حقونو ته لاسرسي ونه لري، کوم مدني ازادۍ چې اوس دي خلک بل دې هم محروم شي؟
زه فکر کوم چې ستونزې او بشر د بشر په مخ څپېړه دومره ترانه ده چې نه به نړیواله ټولنه ورته هغه په اصلاح مرهم سي یا التیام سي او نه به د جګړې دواړه لوري د افغانستان وګړو یا خلکو یا ولسونو دومره غټې ضربې ولیدلې، دومره غټ زیانونه ولیدل، دومره غټ داغونه ولیدل په زړونو چې په ډېر وخته پورې به دا داغونه یعنی مرهم نه سي. اما او په خوا کې د سولې یا د سولې په ترڅ کې یا په اډانه کې هم هغه څه چې د دوی امیدواري راټوکلی شي، له بده مرغه حداقل زه شخصا نه سم کولای د دوی ورته امیدوار اوسم. اما په هر صورت د سولې د راتګ په خاطر ځینې قربانۍ ته هم ضرورت شته، ځینې وګړي، ځینې ولسونه، دولتونه، د دولت مخالف ټول باید د سولې لپاره قرباني ورکړي، باید دا مسله تر ډېره حده پورې یعنی په خپل قرباني واخلي.
او استاد اورستۍ پښتنه، او اورستۍ پښتنه، تاسو ویل چې جګړې ټول افغانستان زپلې، لکه څنګه چې ولز زپل شوی دی، دغه سي د جګړو او رواني ستونزو
هغه کسان هم زپلی چې عمل په دې جګړه کې خکیل دي، لکه افغان حکومت او د حکومت وسلوال مخالفان. لاندې سپارښتنې مو دوی ته څه دي چې دوی څه وکړي تر څو دغه د جګړې ټغر ټول کړي؟
تر کومه پورې چې په درېمه نړۍ پورې اړه لري یا په هغو هېوادونو پورې چېهلته جګړې کېږي، له بده مرغه ووایم چې د زړه خواله یا هغه د همدلۍ احساس کمیږي. د جګړې په اړه باندې، وینو په اړه باندې، انسانانو د مرګ په اړه باندې احساس کمیږي. تر ډېره حده زه فکر کوم چې دغه لوري دواړه دغه حد ته رسېدلي دي چې د بې احساسۍ او د بې پروایۍ په درشل کې دي. زه فکر کوم چې نور خسته دي خلک، نور ولس هم خسته ده، دولت هم خسته ده، او مخالف د دولت هم خسته ده. زه فکر کوم چې دواړه په دې جګړه کې د چا ګټه هم نشته، او هر څومره چې زر سوله راشي د دې وګړو په خیر او په ګټه.
ډېره مننه. کور مو ودان ارواپو او د کابل د خوانې روزنې پانتون استاد شرف الدین عظیمی و چې د سره صلیب پر اندیښنو غږیده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
لا هم د امنی او اړوند موضوعاتو کې پاتې کیږو. د تیرو سورزو په دوام نن سهار هم کابل کې د مغناطیسي ماينونو دوا چاودنې وشوه. په شپږمه او یولسمه ناحیه کې شوو د غوپیخو کې وطنه پوځیان او ملکیان ټپیان شوي دي. د پلازمینې کابل امنیت ته له تدابیرو سره سره د دغو ماينونو زیاتوالي خلک اندېښمن کړي. په دې اړه مو همکار فیروزی عزیزی د غراپور راستولی.
د مغناطیسي ماينونو د چاودنو له زیاتوالي سره په کابل ښار کې په دې وروستیو ورځو کې د ناامنیو احساس لوړ شوی دی. په تازه دوه ورته پیښو کې چې نن سهار یعنی شنبه د کابل ښار په دوو بیلابیلو سیمو کې وسوې، له امله یې وطنه ټپیان شول. د کابل امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز وای
صبح امروز از اثر دو انفجار در
نن سهار د کابل پښپګم او یو لسمنه هیو کې دوو چاودن لامل دو پوزیان او پنځه ملکیان ټپیان شول. دا چاودن د مقناطیسي ماينونو دي چې تر کشف لاندې دي.
د کابل ښار په شپږمه ناحیه کې چاودنه د ولسی جرګې د غړي فکور بهشتي په موټر وسوه چې د نوموړي دوه لورګانې پکې ناستې وي. خغلی بهشتي وایي که څه هم لورګانو ته یې زیان نه دی اوښتی، خو موټر چلوونکی او ساتونکی یې ټپیان شوي دي.
تل امنیتی ګواښونو سره مخ یو. نن هم دا پیښه وشوه. د امنیتی ګواښونو لپاره هر ورځ د خلکو اندېښنې زیاتېږي. که حکومت د نړیوالې ټولنې په همکارۍ د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي اقدامات ونه کړي، د خلکو لپاره به ډېره سخته وي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح له نږدې یوې میاشتې راهیسې د کابل ښار د امنیت مستقیمه رهبري په غاړه اخیستې ده، او په دغه ښار کې د جنایي او امنیتي پیښو د کموالي خبره کوي. له دې سره ښاغلی صالح د شپږ نیمو بجو د جلسې د راپور په دوام نن په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د وروستیو چاودنو د کموالي په برخه کې هڅې قناعت ورکوونکي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی د کابل امنیت د ګاونډیو ولایتونو په امنیت پورې تړلی بولي، او وایي چې د کابل ښار امنیتي میثاق برنامې تر دې دمه کومه ښکاره پایله نه ده ورکړې.
دستاوردهای چندان بزرگ میثاق امنیتی به او روایت نداشت.
امنیتی میثاق برنامه تر اوسه کوم لاستراوړنه نه لري. امنیت په بنسټیز توګه بدل شوی نه دی. یوازې تاکتیکی لاستراوړنه د لودی او وستا لاستراوړنې تر دې دمه پر یو ستراتیژیک حرکت بدل شوی نه دی.
دا چودنې داسې مهال کې چې یو او نه وړاندې په کابل ښار د دغه ښار د څلورمې حوزې اړوند سیمونه توغندي وتغول سول، چې له امله یې لس ملکیان ووژل سول او 50 نور ټپیان سول. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې په کابل ښار کې د ماينونو او هغه هم د مغناطیسي ماينونو چاودنې خلک اندېښمن کړي دي. د افغانستان جګړه نه ویني د څلور لسیزې کې چې د هیواد کې جګړه روانه ده. زبان دې یعنی د شل کاله امریکا هم په دغه جګړه کې ښکېله ده. اوس امریکا له دغه هیواد د ځواکونو ایستل ګړندې کړي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په باور د فبروري د 9 نیټې د سولې له موافقې راوروسته چې امریکا له طالبانو سره دوها کې لاسلیک کړه، تر اوسه امریکا په افغانستان کې له لاسو مرکزونو خپل پوځیان ایستلي دي. تمه ده چې په راتلونکو شپږو اونیو کې په افغانستان کې د پاتې 4,500 امریکایي سرتیرو شمیر 2,500 ته راټیټ شي. د امریکا د پوځیانو وتل به د افغانستان پر امنیت څه اغیز وکړي؟ احمد شیبر دا پوښتنه د مرکې په پیل کې د پوځي چارو له کارپو جنرال دولت وزیر صاحب څخه کړي.
اساسی خبره دا ده چې امریکا متحده ایالاتو نړیوال ټولنې تل اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د تروریزم خطر دی. تروریستی ډلې دلته د شلو نه زیاتې په افغانستان کې فعال دي. القاعده، داعش او په خپله باندې نور تروریستی ګروپونه دلته فعال دي. زه نه پوهیږم چې د امریکا متحده ایالاتو په نظر باندې اوس دغه تروریستی ګروپونو خطر له منځه تللی دی که نه دی تللی. زه خو فکر کوم چې تر اوسه نه دی تللی، دا خطر موجود دی. نو امریکایان چې هر اقدام کوي یا هره پریکړه کوي باید په احتیاطي وکړي، په تدابیر ونیسي. د دې تر څنګ که قوتونه وباسي، زه په دې باندې ټینګار نه کوم چې دوی د قوتونه په افغانستان کې پرېږدي، خو خلکو ته د اطمینان ورکړي چې موږ د افغانستان د وسلوال پوځ نه حمایت کوو، ملاتړ کوو.
بله جنرال صاحب، دې برخې ته به راشم. البته تر اوسه پورې چې کومې غونډې د افغانستان په ارتباط شوي دي، حتی د جنوا وروستۍ غونډه، په دې کې هم نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړې، لیکن که چېرته امنیتي برخې ته راشم، د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت غواړي چې د جنوري تر نیمایي پورې، یعنې په راتلونکي تقریبا یوه نیمه میاشت کې، په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. امنیتي وضعیت به پسې خراب شي او کنه؟ 2500 یا 4500 فرق نه کوي.
ګوره، اساسي خبره دا ده چې د امریکا متحده ایالاتو هغه نظر او یا تصمیم څه دی، هغه دې په ښکاره باندې خلکو ته ووایي، دا دې اعلان وکړي چې موږ د افغانستان د وسلوال پوځ نه او د افغانستان نه حمایت کوو. که دا خبره په بزغر د امریکایان وکړي، بیا 2500 ونه چې 2000 پاتې شي، 1000 نفر پاتې شي، هم کوم تاثیر نه لري. دلته ځکه د افغانستان وسلوال پوځ په خپل باندې عملیات کوي، په خپل باندې وزده دي توان لري چې عملیات وکړي په داخل د افغانستان کې.
جنرال صاحب، وزیري د ناتو په سرمشیزه کې، د ناتو د مشانو په غونډه کې هم دا موضوع یاد شو، د ناتو په هغه غونډو کې چې روان کال تر سره شوی دی، د امریکا متحده ایالاتونو په ښکاره ویلي دي چې تر 2040 کال پورې به د افغان ځواکونو مرسته ادامه ورکوي.
ګوره، اساسي خبره دا ده چې وګوره چې امریکا په خپل سر باندې په دوحه کې مذاکرات کوي، د افغانستان حکومت په جریان کې نه چی 15000 طالبان خوشی کړل، غلطه غوي جنگ ته لاړل، بیرته جنگ کې دلته جنگ توت شو، په طالبانو باندې فشار نه وروړي چې اور بند وکي. یعنی ځینې مسایل دي چې د تبعید امریکایان متوجي وسی، کني ټول د افغانستان خلک نه غوړي چې امریکایان د افغانستان کې وسی دلته د جګړې وکي، د هیڅ هم خوخه نه ده. مګر مسله په دې کې ده چې دوی یو واضح سیاست غوره کی، یو د دې سیاست چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره د منولو وړ وي او شک او شوبه پکې نه وي.
د دوشنبه او سیشنبه په ورځو باندې چې په جنوا کې د افغانستان په اړه غونډه وشوه، په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي هم او د نوري د اروپאי ټولنې مو او د نورو نړۍ استازو هم برخه پکې اخیسته. په دې کې دوی ښکاره وویل چې په افغانستان کې سمدستي اور بند غواړي په اعلامیه کې وویل، او دوی وویل چې په افغانستان کې د جمهوریت دفاع کوي. آیا هم دا دوی خبرې کافی نه دي؟
ګوره، د کافی خو ځکه نه دي چې هغه عملی اقدام پکار دی. عملی اقدام دا دی چې دوی د طالبانو سره کله چې مذاکرات کوي، باید د افغانستان حکومت په جریان کې وچی، د افغانستان حکومت په خوښه باندې وکړي. او په ضمن کې ته وګوره، په افغانستان کې اوس جګړه ده، ډېره شدیده جګړه ده، هر ورځ په سلګونو کسان مړه کیږي. زه داسې فکر وایم په دې سر مشریزه کې یا په سویس کې چې دوی خبرې وکړلې، خپل ملاتړ اعلان کړ، مګر دغه خبرې دي بیا په خپله نه ردوي. مانا دا ده چې دوی باید مرستې وکړي، یا هغه وسلې چې زموږ وسلوال پوځ ته ضرور دي هغه باید ورته ورکړي، د دې لپاره چې هغه تشه رامنځته نه شي. کله نور د دوی قوت ته دومره ضرورت نشته په افغانستان کې، ځکه زموږ وسلوال پوځ کافي قوت هم لري، کافي تجربه هم لري، جرأت هم لري، انګیزه هم لري، او د دې وړتیا هم لري چې په خپله په هیواد کې وجنګیږي.
د پوځي چارو کتونکو جنرال دولت وزیری وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګواښونو او احتمالي خطراتو غږېده.
هر تصویر کې زر خبريسته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
اوس هم ورځو سیمهیزو موضوعاتو ته. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې نن د سیمهیزو شوراګانو انتخابات کېږي. د کشمیر بیلتون غوښتونکو ډلو مخکې له دغو انتخاباتو د بایکاټ غوښتنه کړې او هغه یې غیر قانوني بللی دي. په اړه یې پام وکړئ د اسمت ساروان راپور ته.
د هنتر کنټرول لاندې کشمیر نن د سختو امنیتی اقداماتو په منځ کې سیمه ایز انتخابات کوي. دا د دغو انتخاباتو چې په څو پړاوونو کې ترسره کیږي لومړی پړاو دی. دا انتخابات له هغه وخت چې د صدر اعظم نریندرا مودی هندو ملت پال حکومت تیر کال د کشمیر کورواکي پای ته ورسوله، د هغه ځانګړي اساسي قانوني فسخه کړ او دا سیمه په دو فدرالي برخو وبښله، لوبدني انتخابات دي. د انتخاباتو د امنیت د ساتنې لپاره زرګونو اضافي ځواکونه په کشمیر کې ځای پر ځای شوي دي. بلتون غوښتونکو چې پر کشمیر د هند حاکمیت ردوي او پخوای د انتخاباتو د تحریمولو غوښتنه کړې، اوسني انتخابات غیر قانوني او نامشروع بلل دي. د انتخاباتو کمشتر کې شرما د کشمیر په اوسیدونکو ژغ کړی چې خپل رای وکاروي او د دیموکراسۍ په دې ستره ننداره کې ګډون وکړي. دا انتخابات د سیمه ایزو پراختیایي شوراګانو د 280 چوکیو لپاره دي او په تو پړاوونو کې د دسمبر تر 19 پورې بشپړې شي. د سیمه ایزو پراختیایي شوراګانو غړي د اقتصادي پراختیا او د عامه خیر ښېګڼې د چارو مسؤلیت په غاړه لري خو مقننه صلاحیت نه لري. دا انتخابات تر ډیره د موجي د بهاراتا جنتا ګوند د جمو او کشمیر د نوې اپنی پارټي او د غراز د هند پلو کشمیري ګوندونو ترمنځ سیالي ګڼل کیږي. کشمیر له 1947 میلادي کال راهیسې چې د برېټانیا استعماري واک پای ته ورسید د هند او پاکستان ترمنځ وبېشل شو. دواړه هیوادونه کشمیر د خپلې خاورې برخه ګڼي. له 1980 میلادي کال راهیسې بلتون غوښتونکي په کشمیر کې د هند واکمنۍ پر ضد جنګیږي. د کشمیر ډیری مسلمانان غواړي چې خاوره یې د پاکستان تر کنټرول لاندې او یا خپلواک وي، خو هند په کشمیر کې ناکرارۍ د پاکستان په ملاتړ د تروریزم نتیجه بولي. دا هغه تور دی چې پاکستان ردوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر وایي د چمن خار ګڼ تجاران ترې تم شوي یا هم وجل شوي چې هغوی پښتنه له حکومت کوي. منظور پښتین دا سرګندونې پرون په چمن کې د پی ټی ایم په جلسه کې وکړې. په دغه جلسه کې د منظور پښتین ترڅنګ د پی ټی ایم ګڼو مشرانو د سیمې مخورو او په زرګونو کسانو ګډون وکړ. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال مجید بابر په راپور کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ یو وار بیا په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې زرګونه لادرکه کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي او ماورای عدالت وجنو ذمهوارو ته دې سزا ورکړل شي. دا خبره د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان سرحدي ښار چمن کې یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال وکړه.
محمد نبی دای شاولی دای د دوی غشتنه پی ټی ایم کوي چې دوی ولې ورکتی ولې ریاست ناکام دی او دوی نشي پیدا کولای. منګرو دا غمیدار یوازې د دیشار نه ده، غمیدار ټول پښتون لسته دا د پښتنو وران شارونه د باجوړ لوی سم بازار سے نن ہم تیرے گے نشان یہ نہ دے پاتے دا باڑا کاروبار نہ ختم سول میرا انسان بازاری مکمل ہموار کر او مکی نو دا ٹول ہموار ہو دا جنڈو دے بازار بند نن ہم سے تیرے گے یو پارک جو دا یلتا بازار نشتا.
منظور پښتین په خپل وینا کې داوا وکړه چې په زرګونه پښتانه لا درګه دي عدالتونو ته دي وړاندې کړل شي.
اته زره پښتانه میسنګ پرسن دي لا پتا افراد لا درګه خلک تاسو په پتا سره غته د عدالت مخانه ورګي. زموږ مطالبه دا نه ده چې ته را خلاص کړه، زموږ مطالبه دا ده چې ته عدالت ته پیښ کړه. عدالت ته فیصله وکړه چې مجرم می سزا ورکړه که جرم یې نه وی کړی بے ګناوی را خلاص یې کړه. بزرگونو را کونو پښتانه ایکسټرا جوډیشریال د عدالت نه ماورا وو وژل شول. د پېټ وکیلانو نه راواخله د پاټار بمباره او د ایس شیطان تر نقیب شهید پورې تر طاهر داوړ پورې تر ارمان لوني پورې تر سردار اریو پورې د پښتانه واژنا مورای عدالت روانه د ملګرو د ریاست د یو خبره ده تکومه په پوهه تاسو یې صرف تفصیل بیانوم.
حکومت او پوسټر دا مهال د منظور پښتین د اوسنو داو په اړه سن دی ویلي، خو له دې وړاندې له دا ډول تورونو انکار کړی دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. له دې سره د دغه خبري خبرونې خبري مسایل هم پای ته رسیږي. په کابل کې د مازیګر 4:30 بجې دی. فریبا ظاهر ته غوښ چې د خبرونو لنډي زوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې له ډیپلوماټیکو لارو په ایران کې د غیر قانوني افغان کډوالو په وړاندې د ایران د نوي غواښونو لپاره حل لار عمومي. دغه وزارت مرسیال وایند حامد تهذیب رسنوي ته پیوستول پیغام کې نن ویلي چې په تهران کې د افغانستان سفیر د ایران د پارلمان له مشر سره د غیر مجاز کډوالو په وړاندې د ایران د نوي طرحې په اړه اندیښنې شریکې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیتي ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې 350 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. د اعلامیې له مخې د دفاع وزارت په اعلامیې کې راغلي چې دا عملیات تیره شپه د هرات په کوهستان، د روزګان په ګیزاب، د هلمند په ناوې، نهر سراج او ندلی، د کندوز په امام صاحب او د ننګرهار په خوګرنو ولسوالیو کې شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د غالیو د صادرونکو ټولنه وایي سږ کال یې بهر ته صادرات د تیر کال پرتله دوه برابره کم سوي دي. د غالیو تولیدونکو او صادرونکو ټولنې مشر محمد عظیم اسلم زاده ازادي راډیو ته ویل چې سږ کال شاوخوا 250,000 متر مربع غالۍ بهر ته صادر سوي. په داسې حال کې چې تیر کال تر همدې مودې دا کچه شاوخوا 100,000 متر مربع غالۍ ته رسیده. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د دې هیواد د ووتلي اټومي ساينس پوه محسن فخری زاده د وژل کېدو د غچ غوښتنه کړې. د خامنه‌ای نن پر خپل رسمي ویب پاڼه لیکلی چې د قتل باید تعقیب او عاملین سزا وویني. او د هنترول کلاندې کشمیر کې زرګونه کسان د سختو امنیتي تدابیر او سړې هوا سره د سیمېزو پرمختیایي شوراګانو ټاکنو کې رای ورکوي.
وړاندې خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو. یو پروګرام حقیقت څه دی او بل پروګرام هم د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ستاسې سمسونه هم لولو. خو اوس په مکړه د دې ورځې یا د دې سات سپورټي خبرونو ته ناجیا صاحب اوروي.
د سپورټ ورځنۍ هنداره.
د آسیا د فوټبال فدراسیون یا ای اف سی 2021 کال لپاره د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د سیالیو نیټه اعلان کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي د لیست له مخې به ملي لوبډله د مارچ په 25مه د بنگلاديش په وړاندې او د مارچ په 30مه د عمان په وړاندې لوبه وکړي. د جدول له مخې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به خپل وروستۍ لوبه د جون په 15مه نیټه د پوړاندې تر سره کړې. په کابل کې د سولې په ملاتړ د ځوانانو لوبي تر سره شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې غړي مجیب خریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې د غیږ نیونې، بایسکل ځغلولو او بدني روزنې لوبي تر سره شوې. دغه سیالۍ د پغمان د ورزشي ټولنې پر مټ تر سره شوې دي. د کابل د پغمان په ورزشي ټولنه کې د 15 برخو لوبغاړي لوبيږي. او ټاکل شوی چې سبا یکشنبه د انګلستان او سویلی افریقا ترمنځ دویمه شل اوریزه لوبه ترسره شي. د انګلستان او سویلی افریقا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د انګلستان په قربتوب د درې شل اوریزو سیالیو د لړۍ څخه یې په لومړۍ لوبه کې انګلستان په 15 وکټو سویلی افریقا ته ماتې ورکړه. سویلی افریقا په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره انګلستان ته 109 منډو هدف وټاکه. خو د انګلستان کرکټ ملي لوبډله ورکړ شوی هدف یې د 15 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. دا دوه هیوادونه به د سریز درېمه لوبه راتلونکې سې شنبه ترسره کړي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یی. سید احمد له کندهار نه په خپل اس ام اس کې لیکي وايي کې د کورونا له کبله بیا دوکانونه بند شي، خلک به له سختو ستونزو سره مخامخ شي. اسمت الله طوفان د هلمند ناوې ولسوالۍ نه لیکي وايي د الیاس دایی د وژل کېدو درې اونۍ ووتې خو لا یې قاتلین نه دي نیول شوي. میراغا عمری لیکلی چې ځای نه دی مشخص کړی، وايي پاکستان نه غواړي چې د سولې بهیر کې همکاری وکړي. فتح الله درویش له هرات نه لیکي وايي طالبانو او حکومت نه مې غوښتنه دا ده چې سوله وکړي، د بل چا په خبرو باید تیر نه وزي. احمدی طالب له زابل نه لیکلی وايي د بهرنیو ځواکونو وتل د جګړې خاتمه ده. نوري له بالامرغاب لیکلی وايي امریکایي ځواکونه هم په افغانستان کې ډېر جنگي جرمونه او ترهګریز فعالیتونه کړي دي. نظام الله صافی له کونړ نه لیکلی وايي جاپان او افغانستان یو وخت ازادي اخیستي، که جګړه نه وای افغانستان به هم اوس د جاپان په څیر پرمختګ کړی و. زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. اوس هم لجمن سره سم راځو اونیزو پروګرامونو ته. حقیقت څه دی او ورپسې هم د ځوانانو لپاره تاندې څانګې.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د حقیقت څه دی پروګرام د دې اونۍ بحث مو په هلمند کې د وژل سوي خبریال الیاس دایی د قتل څرنګوالي ته ځانګړی کړی. په دې اړه ازادي راډیو د الیاس دایی له ورور مزمل شکری سره د هغه د قضیې د څرنګوالي په اړه مرکه کړې ده. لومړی له شکری صاحب نه پوښتو چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوله.
دایی صاحب ټول عمر د سار د خوا سار بسو شپه به تېره شوله، د سار د خوا به عموما زه به سار وختي کښېنستلم، دی هم وختي کښېنستی خو خپل په اتاق کې به کله کله، نو زه به پیتاوي ته راوتلم، بیا به ما چا به ماده کړې وې، بیا به ده ماته درکلکین کتل چې دی دی ناست دی که نه دی. بیا زه چې به ناستم راوتی به زما ده به چا به هر سهار یو دی خوړلې. بلاخره دغه سهار هم دغسې و، خو زما یو ورور چې په چانجیر کې اوسېدی او تر شهید دایي صاحب مشر و، هغه په دې سهار یوه ورځ مخکې چې دی شیدېږي یوه ورځ مخکې ده ته زنګ وایي چې ته د کور څخه ځینې شان چې هلته ترکاري و شان کرل شوي وه ده کرلې وه، ورته وویل چې دغه شان را په کور کې اړتیا ده، ځکه زموږ کور خپله د ماجیرو ډاک دی او موږ زه خپله ماجر شوی وم، د نادالي څخه ماجر شوی وم، نو چې دغه شان ته په کور کې اړتیا ده نو دغه شان را وه در سره تار راسه. نو هغه و چې ډېر وختي هغه زما ورور هم ډېر وختي را ورسېدی، نو بیا تر کښېنستلو چای چې م سره وخوړې زما مشر ور، بیا د مور سره ویل زه د مور سره وینم، د مور سره ناست و، بیا دغه وخت دایي صاحب شهید ولاړ شو، زه ځم دفتر ته، دغه کوم پریس کلب ته ځم د ژورنالستان دفتر ته، پر لس بجې راځو بیا بانډار سره کوو. موږ ویل صحیح ده، زما ورور چې راغلی وو د نادالي څخه هغه خو هم دغه د ځوانانو او اړیکو ارتباطاتو په دفتر کې چې پیتاتو کلتور پورې تړاو لري د دې سره کار کوي، هغه راغلی وو زه زرین زده کوم، ځکه د اطلاعاتو کلتور ریاست رئیس ورته دایي ته ویلي وو چې دا زنګو چې راشه زرین زده کړي، لارې سره بندې دي او مشکلات دي، نو د دې په خاطر بیا هغه زرین ته راغی. دایي صاحب ورته ویل چې ده دایي صاحب ته وویل چې زه هم در سره ځم، ځکه پریس کلب او د اطلاعاتو کلتور ریاست په یوې ودانۍ کې د سر په تاکونه سره جلا دي. نو دوی ووتل موټر ته وخته، زه دلی دغه ځای باندې ناست وم، دلی چای مې خوړلې چې ډرپ شو ډرپ شو، ما خپل په سترګو باندې چې دایي صاحب یو تور بکسه وه هغه مې ولیدې چې په هوا شوه په کور کې، ټول حالت د حالت داسې و چې ټولو چیغې کړې د کور کسانو، په دې پوهېدې چې دا بل ځای نه دی او دایي صاحب موټر پر ما چیغې کړل. دایي صاحب معلومات یې وکړه د کور څخه ووتم اتش دا دا یو شل متره دیرش متره داسې څلوېښت متره پنځوس متره باندې زه د کور څخه دی وتلو، ترور ته مې خورې مې هلته په دوکان کې وهلته چې راځغلی چې د دایي صاحب موټر مین پټاو شو. کله چې زه داخلېږم هغه سیمې ته، زما هغه ورور چې د چانجیره راغلی وو تر شهید دایي صاحب مشر و، هغه د موټر شا ته ولاړ، د موټر د شا پر ډکۍ باندې لاسونه یې شګنګ شي، مخ یې څه وي ویښتان یې څه وي تک تور داسې، ما ته اشاره وکړه چې دایي صاحب د اور ته راوباسه. کله چې زه هغه ته ورسېدم لاندې ماشین اور اخیستی دی، هغه مخ دروازه دغه دروازه مې ماته کړه، قلب یې کړی وو دی مې راوخښی، هغه قلب دروازې مات کړي، په دی حالت کې ژوندی وو. ما چې د ده جسم دغه د ده بدن ته وکتله، د ده بدن ټول تخریب شوی و، پښې څه تخریب شوي او دغه د نس دغې کولمې راوتلې وې. بیا زړه مې ول دی چې پارچې ډېرې په زړه کې خوړلې، دغه زړه یې غورځېدې. په دې خوشحاله وم چې ژوندی دي، تر دغه به ورسوم، تر امرجنسي به ورسوم. کله چې ما دې راپورته کړې په غېږ کې مې کوي، دا یو ډېر درون حالت دی، ځکه چې زما خبره اوس هم زړه تک دی، ډېر درون حالت دی چې ورور مې بغېز کې و چې داسې راته وکتله ما ته، نور خبرې و دغه نه دي کړي راته، داسې راته وکتله یو لو سا یې وښښله. بس دغه زما هغه د فلم په رقم نه هغه په فلم کښې د فلم هلک چې مړ کېږي بیا پر سترګو باندې لاس راکاس کړي، ما پر د سترګو داسې پر دا مخ مې لاس را تېر کړي، بس هغه سترګې پټې سولې. بس دغه بیا مې دلته مې چغې وولې چې پسې یو موټر را ولي. خلک خو د دې څخه ځکه موټر دې ساحې ته ژر نه را ولي چې څوک نه رد کېږي چې بله چاده نه شي ونه شي، ځکه دلته ډېر داسې چاودنه تکرار شوي دي چې یو یوه چاودنه شوې وي بله هم وشي، بیا د خلکو مرګ جوړه پکښې ډېره وي، نو خلک دې ته زړه نه شه کوي. دا و چې یو حکومتي موټر رینجر راغی، د دایي صاحب انډیوالو موټر را وځغلوی، بیا مو دی امرجنسي ته انتقال کړی. هغه چې زه امرجنسي ته وغوښتلم، دی د ده سره یو ځای داخل شوم امرجنسي ته، ما چې ویل دې انتظار ته موږ دی ګورو چې ژوندی دی کنه، ځکه ما ته خو به دا حالت معلوم و چې دی نور نه دی ژوندی. هغه مو هلته انتقال کوي، هغه بل ورور مې هم دمچایو مغیر پر موټرسکل باندې انتقال کوي، وه امرجنسي ته انتقال کړو، ځکه زه ده په کاشه اخته وم. هغه ته مې وویل مالته ولاړ شه، ته څه دی چې ته ژوندی
دولتی چارواکو برخه واخیسته؟
زموږ سره د لیوا نه پوهېږم هدایت الله رسولي په نامه دی، هغه د دایي صاحب ډېر نږدې ملګری و، هغه د ده سره ډېره مرسته وکړه. د دایي صاحب ملګری چې رئیسان و د سرحداتو او قبایلو چارو رئیس، همداشان نور د سریسانو چې زموږ سره ګډون وکړي، د راډیو ټلویزیون امیر، همداشان د والي صاحب مطبوعاتي چارو کې کس چې هغه زاهد احمد اتل نومېدی، هغه و ډېر کسانو. حتی ما داسې فکر کوي چې
شکری صاحب و چې دغه مراسم خلاص شوي دي، د دایي صاحب له مرګ نه څو ورځې تېرېږي، اته اونۍ تېرېږي، تر اوسه پورې هغه دولت په دې برخه کې څېړنې کړې دي، تاسو ته څه ویلي دي؟
دولت موږ ته داسې کسان معرفي کوي چې هغه زموږ کورنۍ زموږ په د کور غړي دي، ځکه موږ په کور کې هر څوک جنجال کوي، نه په کور کې وړونه هم پر پټي باندې د پټي پرویش باندې جنجال کوي، خو دا یو د بل مرګ نه دي سره پېرزو، نه یو د بل مرګ نه کوي. دولت موږ ته د خپل د لاسو غړي په لاس راکړي، وایي دا کسان، حتی چې دوی هېڅ ثبوت او هېڅ شواهد هم نه لري. موږ ته په هغه اوله ورځې کښې راتله چې دا کسان دي، موږ ورته وویلو چې موږ داسې سړی په کار دی، حتی چې د دایي ورور یې چې ثبوت او شواهد ورسره وي او موږ ته د قناعت وړ وي، هغه شخص موږ په کار دي. موږ دا شخص نه دي په کار چې تاسې د خپل د دوسیې د تړلو لپاره چې ژر دا مسله او دغه فشارونه چې پرتسې موجود دي دا ژر حل شي، تاسې موږ ته داسې سړی معرفي کوي چې یا هغه په مابس کې بندي وي، بل په بل جرم بندي، تاسې موږ ته دا معرفي کوي چې دا د دایي قاتل دی. داسې خلک موږ ورته وویل چې زموږ نه دي په کار، زموږ اصلي سړی په کار دی چې دا کار یې کړی دی، اصلي منبع هم په کار دی چې د چا د خوا
و چې دوی ادعا کوي چې دغه کسان پکې ښکېل دي. دوی داسې ثبوتونه ځان سره لري، دغه کسان څو ښیي؟
دوی ثبوتونه هېڅ ثبوت نه لري، ځکه دوی د چا څخه معلومات ترلاسه کړي، داسې کسان سره نږدې یو څوک چې یو یو ځای دغه کړي چې دایي صاحب د چا سره مشکل درلودی. ما دا کار زامن دي، زه په ډاډ سره ویلی شم چې دا کار دوی هېڅ وخت دا کار دوی تاوان نه کېږي، ځکه موږ همسایګان یو، ژوند مو سره کړی، ګزاره مو کړی. دا نه ده چې موږ سره خوابه دي نو یو د بل په مرګ پسې وي، ځکه موږ ټول عمر په خوشحالۍ کښې سره یو ځای یو، په غم کښې سره یو ځای یو. موږ هم دولت موږ ته داسې شان په دغه کوي چې تا سیز د کور کسان دي، سیز د فامیل کسان دي، یو څوک دي شخصي دا اصلي نه دایي صاحب مرګ دوی شخصي دغه ته وایي، خو حتی دا شخصي دغه نه دی، ځکه هغه ته بېل بېل تاسو کېدی جریان
شکري صاحب وبخښه. کله چې د یو کورنۍ څوک مړه شي، هغه کورنۍ خو هم ځان سره یو یو شک و ګمان لري، د تاسې شک و ګمان په چا باندې ده؟
هر څوک یو شک لري، پر هر چا ګمان لري، مګر موږ خپله زموږ د کورنۍ پر کسانو، زموږ د ماحول پر کسانو موږ خپله شک نه لرو، ځکه موږ په اثبات موږ ته رسېدلي دي، موږ ته پر خوشحالۍ کښې هم په اثبات رسېدلي، موږ ته په غم کښې هم په اثبات رسېدلي، موږ خپل د کورنۍ چې په موږ پورې اړوند دي موږ پر هغه چا شک نه لرو. موږ یوازې داغه قاتل غواړو چې هغه موږ ته د ثبوت او د شواهد سره وړاندې شي. تاسو نه چې ما ته خیاط دی چې دا خیاط دی او زه هغه خیاط هیڅ نه پیژنم او یا نه د حساب د خیاط سره په خیاط کالي ګنډلې وي یا د حساب په بازار کې د چا سره بانډار نه کوي چې موټر یو ځای ودرې په بازار کې د چا سره په دوکان کې بانډار وکړي. دوی داسې کسان موږ دغه خو موږ ورته وایو چې موږ تاسو شته
اس دای صاحب لدین مخ کی هم گواخل کیدی نو اغه گواخ ته په کتلو باندې شکم پچا د وسلوال مخالفانو دا کار کړی دولت کې دینه نه کړی دی یا هم ځینی شخصي عقدی دی؟
موږ په خپل زغپل په جانب تر دوم چې موږ شخصي عقدان لرو ځکه زموږ زما پر به هر وخت راتول ول د ژوندې ما موږ تست ماته ست بدینه د پریشې ځکه موږ بدینه درلوده چې یو اقدام د چا سره نه درلوده موږ دا د دولت څخه د زما او سپانه د څنګه را زه دا نه سم وایم چې دا د دولت کړي که طالب کړي خو دا دولت دلته استخبارات لري دلته کسان ته مقرر کړي د معاشات ورکوي دا د دولت څخه د معلومات چې دا سره څوک دی
خیر تاسو غوښتنه څه ده له دولت نه له ارګانونو نه چې په دې برخه کې څېړنې کیږي
موږ د دولت نه هیڅ غوښتنه نس کولای په دې خاطر نه سم کولای چې دولت هغه څه چې موږ غواړو هغه نس کولای ځکه په واسه نه چې وی هم کېدای شي په دوی کې دا نه پوښوي دا کسان په دوی کې وي که په طالبانو کې هم دوی به دا کولای شي خو موږ د دې څخه موږ د دولت نه امید دي ځکه دولت ته موږ هیڅ امید نه لرو دولت د چا قاتل پیدا کوي د هغه کسان چې وژل شوی دا قاتلانه دي ژوندۍ ګرځي دولت ګیر کړه نه سي ګرځولای نو زما د ورور قاتل بم سبا ګرځي او دولت توس نه برسېږي کېدای شي دا سره یې ګرځي ماته مارتي نه سي ماته یو دی واسه سره مارپي سي دا دای صاحب قاتل دی خو هغه سره به د پیسو مقابل کې درې مورز برته یلاسي یا به د واسطه په زور برته یلاسي ګرځي دا شاندینو ځکه موږ دولت څخه توقع نه لرو د دولت څخه موږ غوښتنه نه لرو ځکه دولت دا کار نه کولای اصلا هغه خپل د شان چې دی دا په دولت کې موجود
شکر صاحب ډیر زیات تمنه کور ودان کور ودان خیر
او ژوند دی اوسې ډیر مننه
د حقیقت څه دی پروګرام درنو اوریدونکو دا د دیونې بحث تر بل پروګرام پورې تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو ولې ځوانان زغم نه لري هغوی چې د پیښو په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي پایلې چوي او ځوانان څه ډول احساسات کنټرول کړي او زغم وښيي دا خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زوګمه جبار خیلې درته وړاندې کوم
ډیر کله ځوانان چې له داسې پیښو یا خبرو سره مخ کیږي چې د دوی په فکر برابر نه وي په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي او حوصله نه کوي دوی په یوه وړه خبره کیسه جګړې ته رسوي او د ځان تر څنګ نورو ته هم تاوان رسوي د خوست اوسیدونکی ابراهیم وایي ډیر ځوانان ځکه بې زغمه وي چې په ماشومتوب کې له دوی سره هغه مهال چې تیروتنه یا سرغړونه یې کړې وي حوصله نه وي شوې او بد چلند ورسره شوی وي
عموما په ماشومتوب کې دوی وهلې ټکول شوی وي نو چې کله دوی لویان شي دوی اوږده اخلي چې اوږده اخلي نو په نه خبره زر احساساتي کیږي دا احساسات د دې باعث کړي چې دوی څوک په خنجر وایي قتل کوي
د لوګر اوسیدونکو بشیر دریز وایي دا چې په افغانستان کې لا څو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده جګړې ډیر ځوانان او د ټولنې نورې طبقې افراطي او بېزخمه کړي ځکه دوی په یو وړه خبره کیسه تر چړې او ټوپک رسوي
افغانی ټولنه تر نور ټولنو په پرتله ډیر توپیر لري افغانی ټولنه یو جنگ ځپلې ټولنه ده تر ټولو لومړی عواملي جګړه ده په دې هیواد کې نو تر ډیره پورې دغه کیسه د جګړې عواملم کې دی چې دوی ذهنیتونه ډیر تر فشار لاندې دي او عموما دوی ډیر زوريږي دې تر څنګ موږ په ښار او بازار کې هر ورځ وینو یعنی دا نوې کیسه نه ده چې موږ وایو چې ولې یو ځوان احساسات کوي هر ورځ هغه که په موټر تم ناست وي کچېر یو کس یو غلط شترنګ وي نو دی په دې وخت کې غوسه کیږي یا تر دې چې دی موټر نور کوزیږي او غاړه غړی ورسره کیږي
دا کابل اوسیدونکو ګلولی آرین وایي دا چې د نورو ټولنو ځوانان د افغاني ټولنې د ځوانانو په څیر بېزغمه نه دي وجه یې دا ده چې له دوی سره د ټولنې په هر ځای کې ښه چلند کیږي
نو که نورې نړۍ ته وګورو
برعکس هغه ته ځوانان ډیر فعال دي، هغه زرنه غوسه کیږي او سل لري. دلیل دا ده چې یو سره په خپل کورنۍ کې رویه خته په ټولنه کې ور سره خته په مجموع کې په خوانځي کې هغه ډیر خپلل شوی ساتل شوی ناز ورکړ شوی کوم رویه چې لده سره شوی ده. کله چې دای د ځواني عمر تر رسیدي شعوري یا غیر شعوري څه چې په دې تر شوی یا څه لیدلی دی خپل هغه بیرته د نورو ماشومانو په وړاندې باندې هغه تمثیل کوي.
بې زغمه کېدل ډېر کله سبب کیږي چې یو ځوان له خپلو هدفونو راوګرځوي او ستونزې لا نورې هم زیاتې کړي. د کرکټ لوبغاړي شهاب ظهیر چې غوښتل یې وي لوبډلې ته جذب شي د انتخابونکي ډلګۍ لخوا انتخاب نه شو. دا چې د په غوسه کې څه ورته وویل او پایله یې څه شوه لا د یاورو
کوچ خو همداسي یو دغه یو کړکنه چې ته څه د اسمان نه راښکته شوی خو دغه خو زه لاړ شه بل ځل وټر نو بس انسان دی که نه ماته هم ډېره زیاته غوسه راله. ورته مې وویلې تاسو خپل هم په واسطې باندې راغلی دلته نو ځکه د نورو حق هم خورې په هغې خبره باندې یعنی ډېر کار ورلې بس زم ته همدغسې لاړم بس بې خدای پاماني وکړه کرکټ سره.
کله هم چې یو کس د یو ځوان په وړاندې بد چلند کوي یا بده خبره ورته کوي او ځوان یې په وړاندې چپ پاتې کیږي خلک یې ډارنه او بېغیرته بولي. خو ګلولي آریان وایي ځوانان باید په دې خبرو پسې ونه ګرځي چې خلک یې څه بولي بلکې د خپلو کارونو په پایلو دې فکر وکړي.
مونږ یا ځوانان په ټوله کې باید د یو کار پایلې یا نتیجې ته وګوري. که چېرته داسې یو حالت سره یو څوک مخ کیږي چې یو چا سره په یو خبره باندې دعوه راځي جنګ راځي یو ځوان باید حوصله ولري او د هغه کار پایلې ته وګوري. مثلا دا فکر ځان سره وکړي څه که چېرته د کنځا په مقابل کې زه کنځا وکړم نو هغه مجبوریږي ما سره لاس واچوي. هغه چې ما وهي نو طبیعي زه به هم وهم نو دا وهل ټکول بالاخره تر مرګه رسیږي. البته داسې یو حالت سره سړی مخ کیږي چې ټول عمر یې بربادېږي. د بدو په مقابل کې د بدو انتخاب په خپله دا ښه انتخاب نه ده، ښه نه ده. یو څوک چې بد کوي په مقابل کې باید ښه وشي. اسلامي طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روش هم همداسې و که چا ور سره بد کول په مقابل کې دوی ښه کول.
حبیب الرحمن زدران هم وایي که په دغه سې و ټولنه کې چې جګړې ځپلې خلک یې د یو بل په وړاندې حوصله ونه کړي دا ډېرو لپاره به ژوند سخت شي.
که چیرته په شخص کې مشکل وي نو بیا هم باید ځان سړی ځان کنټرول کړي. که په چیرې په تا کې مشکل وي باید ته بخښنه ترې نه وغواړې. دغه ژوند چې ته په حوصلې روان دی که ژوند کې حوصله ونه لري همدردي او صله رحمي ونه لري ژوند هېڅکله نه شي کولی. نو په دې ژوند یو عمده اصل دا دی چې باید صله رحمي او حوصله ولري.
ځوانانو ته ډېر کله دا ښه ښکاري چې ژر عکس العمل وښیي خو دا چې د دې کار پایله به څنګه وي دې ته فکر نه کوي. ابراهیم چې له همدې ستونزو سره مخ و اوس یې زغم د پخوا په پرتله ډېر شوی. دا چې څنګه لا د یاورو
په ما خپله دا مرحله تېره شوې ده. په یو وخت کې به ډېر احساساتي کېدم که نه اوس مې منطقي فکر وکړو چې ولې زه احساساتي شم که نه زه ولې د یو انسان زړه بات کړم ولې د خپل احساساتو ښکار شم. مثال فرض مثال که زه په تا اوس احساساتي شم نو تا زړه یې ما نه ماتېږي نو سبا ته زه تا ته هېڅ خوند نه درکوم. نو زه غواړم چې په ژوند کې یاران دوستان ډېر کړم نه داسې چې خلک دزان نه خو بعدې کپ.
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې ول ځوانان زغم نه لري په هوانیزو مرکزونو کې ځوانان څه ډول روزل کیدای شي چې زغم ولري او ځوانان څنګه د غصې په محل ځان کنټرول کړي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
استاد یو شمېر ځوانان چې دي د اکثرا د مسایلو په وړاندې د پیښو په وړاندې ډېر احساساتي چلند ښیي علت یې څه دی ولې په افغان ځوانانو کې زغم نشته؟
یو مورد خو په ټوله کې دا ده چې ځواني او تنکۍ ځواني خپله د غوسې د خشم د بې حوصلګۍ د جګړې د پرخاشګرۍ د حملې د نه زغم او د نه تحمل دوره ده. دغه دوره خپله همداسې ده، یعنی د دې دورې خپله یوه ځانګړنه همدا ده. او دا چې ولې داسې ده، ځینې خاص هورمونونه او ترشحات د ځینو خاصو هورمونونو ترشحات د دې لامل ګرځي چې فرد ته شخص داسې یو حالت پیدا شي دی غوسه وهي. اما تر څنګ یې دا هم یو عامل ده چې دی ده ته څومره ورزده کول شوی ده چې د غوسې په وخت کې څه وکړي، دی څومره په دې پوهیږي چې غوسه او د غوسې قابو کول مدیریت کول او د غصې په سالم ډول تخلیه کول دغه مورد نه دی ورښودل سوی. یعنی په ټوله کې د غصې مدیریت نه دی ورښودل سوی. موږ کوی سو ماشومانو ته له دوه کلنۍ وروسته موږ زده کړو چې ته چې کله غصه کېدلې څنګه د غصه سړی کې شیشه ماته کې او کلار سې مخ ته اوبه وروشیندې.
یو خبره چې کېږي هغه دا ده چې مثال په ښوونځیو کې په پوهنتونونو کې یا په تعلیمي مرکزونو کې دغسې پروګرامونه نشته چې هغه مباحثې وي، مناظرې وي، هلته نقد وشي، یو خپله خبره وکړي، بلې واوري، ولو که هغه د نظر مخالف هم وي. دوی چې کله راځي بهر هم نو داسې یو فکر لري چې ګنې دا زه چې کومه خبره کوم دا حق خبره ده او نور باید دا خبره ومني.
دا یو ټولنیز عمل ده، یعنی سره له رواني عمله، سره له جسمي عمله، درېیم عامل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډېر محدود لوی وو، ډېر په حاشیه کې لوی وو. مثلا د قومونو په منځ کې هم رابطې نشته، ټیمي کارونه ډېر کم کېږي په افغانستان کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې ګروهي کارونه ډېر کم کېږي، اشرونه ډېر کم کېږي. دا ټول د دې لامل ګرځي چې دوی دا کارونه ونشي کولی. یو یعنی په ټوله کې که یو فرد له ټولنیز اړخه وده نه وي کړي، له ټول په ټولنیز مهارت سنبال نه وي، هم حصه هغه کوي، غصه کوي، زغم نه کوي او بې حوصله کېږي او پرخاش کوي، جنجال جوړي، خارې لګوي.
د حل لاره څه ده؟ یو څوک چې له داسې یو مسلې سره مخ کېږي چې فرضاً دی هلته فکر کوي چې باید حوصله نه ترې کېږي، مثال یو څوک د ښکنځل کوي، یو څوک بده خبره ورته کوي، یو څوک ستا د فکر خلاف خبره ورته کوي، څه ډول یو څوک ځان کنټرول کړي، څه ډول زغم وښيي؟
له فزیکي اړخه موږ څه نسو کوی، خو هورمون د بستره شو کېږي. اما له ټولنیز اړخه او له رواني اړخه موږ کوی سو ډېر څه وکړو. مثلا موږ کوی سو خپل اولادونه وروزو، تربیه یې کړو، او د انګر منیجمنت یا د خشم د مدیریت مهارت وروښیو. دا یو مهارت ده، دا باید زده سي. دا کېدای سي د ډېری میندو هم نه زده، ډېری پلرونو، د ډېری ښوونځیو هم نه زده. دا باید موږ وروښیو. یو دویم د همدلۍ مهارت ده، د زړه خواله. ته څنګه کوی سي یو چا سره همدلي وکړي؟ یو څوک چې غصه وو، یو څوک چې په قهر وو، یو څوک چې حق خوړل سوی وو، یو څوک چې زخمي وو، یو څوک چې مړ وو، یو څوک چې قرباني سوی وو، څنګه همدلي ورسره کوی سي؟ درېیم د مسلې د حل مدیریت مهارت ده. مثلا ستونزه لري، ښه، هره ستونزه باید په غصه حل سي، هره ستونزه باید په هلو ټکولو حل سي. ښه، ستونزه پیدا سوې، ستونزه څنګه حل کېږي؟ ستونزه څنګه د ستونزې حل لار څه ده؟ دا باید وسنجي.
اوس که فرضاً زموږ په ټولنه کې یو څوک ستا په وړاندې یو بد عکس العمل کوي یا بده خبره کوي، او که ته بېرته هغسې ځواب نه ورکوې، نو خلک د ډارن یا بې غیرته بولي، دغسې یو فکر او باور موجود دی.
خپله یوه خلا ده. زه په دې خاطر چې یو څوک مړ کړم او خلک بیا ماته ووایي چې دا توریالی ده، زه یو څوک ووهم چې یو خلک راته ووایي چې دا بې غیرته نه، زه غواړم له جنګه ځان وساتم، زه غواړم له ستونزې ځان وساتم، ټول عالم دې ماته ووایي چې دا بې غیرته ده. وایي ده زه خو مریض نه یم کنه، زه خو یو سالم انسان یم، جنگ نه کوم، غصه نه کوم، زغم لرم، تحمل لرم، همدلی کوم، ښه لاره چې سنجوم. کله چې موټر ټکر سي، ډرایوران یې برکت سي یو بل وهي، دوی په یوازې د دې چې یوازې ورکشاپ ته تللي وایي، یوازې د موټر جوړولو مرکز ته تللي وایي، دوی مجبور شفانی ته ملاړ سي، دوی یوازې په اشاره باندې 500 روپۍ مصرفولی سوی. اوس باید د خپل غوږ یا د خپل سترګې د خپل پزې په خاطر هم 500 روپۍ مصرف کړي، او څوک خبر دي که سترګې وزي وري بې په سترګه چا په 5000 افغانۍ جوړه کړې ده، ولکه په 5000 ډالر هم جوړه کړې. دغه دې وسنجي، ما ترې خلک بې غیرت ووایي، خو د ما سترګې ترې صدمه نه رسېږي، ما ترې خلک بې همت ووایي، زه خو مجبور مریض نه یم، ودې وایي خلک. او بل زه خو د یو چا د غیرتي ویلو، د نه غیرتي ویلو لپاره د دنیا ته نه یم راغلی. زه باید یو سالم ژوند او زندګي وکړم.
درنو اوریدونکو، دا وه د تاندې څانګې خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
شهیدان دی سوتن دی زلمی گلی نخیالی و خیالی زلمی پیغلی بچا تا ور بنو نا جوڑوینا پیغلی بچا تا ور بنو نا جوڑوینا